کوي. ګل بیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړې ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
هغه زما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله. یو یې ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال یې ده. اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګې دوه دیګې پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه وایي بس مې نه کېږي، مونږ خو د طلاق دی، هغه نه هم شرمېږي، خپلو خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پخه باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنیو ته د ښیښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي نه منی، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته داسې وکړي او داسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه وخې به راوړي، او دا هلک نشي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کومه، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کومه، په سر سترګو منومه. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې، هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی، او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز ورسره. د پوهنتون په خوانی استاد نور حبیب حبیب زیږیدل
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او خیر راتلونکي په موخه وسی او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دورستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمی جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته خرغلاست وایم. د لومړی پښتني پټوګا له تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ یو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکي ژوند د خوالي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی پښتني په جواب کې باید اوس وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ پنهخه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې اتمی وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په خوله لاندې نشي او د ټولن لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید خو پیژني وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کینه او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نشي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په الګ باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ډېر ارزښت ورکوي. دوی د فکر کې چې موږ په ټولنه کې یو مخاوره کورنۍ خلکو ته معرفي کوو، ټولنه کې موږ ډېر ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېر به ارزښت دفقیږي. مګر هم برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه باز کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د وادانه مخ کې په والک باندې دي، دا غیر راتلونکي کې ډېر زیات ستونزې موجود دي.
د ورستي جواب په توګه کړه وایس چې کچیر ته د هلک کورنۍ ونه توانې چې د نجلۍ د کورنۍ غذاب مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغیز ولري؟
کچیر ته یو هلک په دې باندې ونه توانې چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاب یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکي ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د روی بارې په وخت کې د هلک د کورنۍ له خوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل